السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدلای شئ. شنبه ده د لندیا قوس ولسمه د دسمبر 1 پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. حکومت یوې اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې د زده کړې بنسټونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړو یوازیني امکانات پاتې و چې تړل یې له اساسي او بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره خامخ دی او د طالبانو د وروستي پریکړې یو بل غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت لا په رسمي توګه نه ده تایید کړی چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د امیر روغتیا وزارت یو جګپوړي چارواکي د خپل مشر د فرمان له مخې د دوشنبه په ورځ په هیواد کې د طبي انسټیټیوټونو د بندولو امر وکړ. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی او ایران هم د افغانانو اخراج چټک کړی دی. بادغیس کې د یو ټراکټور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 2 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی. د بادغیس لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دغه ټراکټور پرون ماپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور سوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر خبرداری ورکړ چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غنی کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل گروسی دغه خبرداری په یو پټ راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې که ایران د یورانیم د غنی کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غنی کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دا به په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غنی سویو یورانیم اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرام او 40 کیلوګرام تل وړستی. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر چې په بحرین کې د یو کانفرنس په څنډه کې خبرلانو ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې وویل چې دغه زیاتوالی به و یا 8 چنده یا هم له هغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یګنه په وړاندې په مقابله بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون ویلي چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل سي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یو کنفرانس کې خبرې کولې د سوریې تحولاتو ته په پام ویلي چې د یو ور بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو تکشینی. اسرائیل پرون جمعه هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د غزې په شمال کې پر یوه روغتون حمله کړې وي یا ورداخل سوي وي. دغه پوځ وایي چې روغتون ته نږدې عملیات کړي دي. تر دې مخکې د روغتون مشر او ژغورندویانو د اسرائیل پوځ پر دغه روغتون په چاپې اچولو او اورباندې په حمله تورن کړی وو. د اسرائیل پوځ په ویلامه کې ویلي چې پر کمال ادوان روغتون نه دوی حمله کړې نه یې پکې دننه پوځي عملیات کړي دي. خو پوځ ویلي چې د روغتون د مربوطاتو په ګډون به د ترورستانو د تاسیساتو او ترورستانو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویلي و چې د جمعې په ورځ 9 کسان هغه وخت ووژل شول چې د روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل پوځ عملیات وکړل. کمال ادوان د غزې په شمال کې یوازینی فعال روغتون ګڼل کیږي. د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ چې د جنوري پر 19مه به د هغو قانون په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي چې له مخې شایي په امریکا کې د دغه شرکت د اپ کارول منع سي. وروسته له هغې چې یوې فدرال محکمې د دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه، دغه شرکت وویل حالی محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانوني مسئلې په مورد کې هم همدا کار وکړي. پر ټیک ټاک بندیز به د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر 6مه د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی، پیکینګ ته زمینه برابروي څو د کاروونکو په اړه اطلاعات راټول کړي او د کاروونکو په باب جاسوسي کوي. امریکا ټیک ټاک د تبلیغاتو په خپرولو هم تورن کړي، هغه تور چې چین او ټیک ټاک رد کړی دی. د ژوند رنگونو دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو، په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لرلی وي. د چاپریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي، په افغانستان کې د چاپریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولی سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن شوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخته اورښتونو او نورو ستونزو سبب شوی دی. په اصل کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستان بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایسیو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 875,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې د روان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. په دې پروګرام کې را سره میلمانه دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزی درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې اڅکزی، زه به تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس پای ته ورسېدي او په دې کنفرانس کې داسې تصمیمونه ونیول سول، داسې پرېکړې وسوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیت ولري چې دا اوس وده کوونکو هیوادونو ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخصه کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه وه د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره. ولې هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابع څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانه غزا تولیدي دغه د لپاره د پاریس د قرارداد د شپږې مادې دویم او څلورم بند پر اساس باندې هم مختلفې پریکړې وسوې چې څنګه کولای شي داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانه کې آزاد تولیدي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي څنګه دی کولای شي په دې کې کاهش یا لږوالی راولي د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي نو په ټول کې کانفرنس د وست و د کونکو بدلون لپاره شو خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي
ډېر مننه ښاغلی مو دقیق تاسو تر زو له کلونو راهیسې دا باسونه ګرم دي چې اقلیمی بدلون د ژوند چاپیریال اغیزمن کړی دی کپلنډو کې راته وست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه
او خاصه مننه له تاسو دا کوم چې ډېر ښه مقدمه دی جوړه کړې و ورې د چاپیریال ډېر ساده تعریف دا ده تعریفونه ډېر زیات دي ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایط او توایي چې په دې کې ژوندۍ موجود وکړای شي د خپل ژوند د پروسې نه د ژوند باندې مختلفه پروسې الته بیل ستونزو بیل مشکلاتو نه یو بل سره په تعامل کې په مخ بوزي نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي اړین دي چې هغه هوا د خاور د اوبه دي دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره چې هغه اجتماعي مسایل دي اقتصادي مسایل دي طبیعي مسایل دي نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کو د دوه موجوداتو په موجودیت په یو محیط کې په یو چاپیریال کې او د دوی یو بل سره تعامل دې ته موږ چاپیریال وایي
ډېر مننه سید محمد سلیمان خیل تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي تاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپل د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي
لکه څنګه چې دا نور دوستان هم ویلي د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې د یو نړیواله مسله ده دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې د باندې سره وکولای شي مقابله وکړي یا د دې د اغیزو باندې کار راوړي یعنی کمښت راوړي یعنی کم یې کړي نو دا یو نړیواله مسله ده اوس خبره دا ده چې نړیوال کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همدې دولتونه کارونه کړي بیا هم نه کیږي نو نړیوال مسلو ته باید ټول لاجیک سی ټول په ګډه سره کار وکړي تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کیږي د خلین بدلون په عقل او امنیت د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي بیا دولت به خپل په صلاحیت به خپل د مسولیت او امنیت د منابع یا زیرمې چې لري بیا په سطح باندې امنیت راتیر سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونو چې دي هر یو خپل په سطح او د منابع چې لري هغه په سطح باندې مسؤل دي چې کار وکړي نو په فل حال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده تنه د افغانستان نه د پټون نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده خبره خو زه فکر کوم که بچیره د سکینو د دې بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حقوقتنه وکړو دا به زیات ځای ونه نیسي ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوې موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی خصوصا د اقلیم بدلون موضوع نو دا ګرای چې ډیر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال به موږ سره تعامل وکړي هغه نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالی مرستې وکړي اوس چې کوم شته امکانات موږ سره ستا دي هغه دولت سره ده که هغه خلکو سره ده نو دا کار واخلي ځکه که چېرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه درېږي چې موږ ته صبر وکړي دا راځي موږ باندې سیلاب راځي موږ باندې وچکالۍ راځي ګرمه هوا راځي سړه هوا راځي، دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري، خلک پیسې نه لري، خلک عامه پوهاوی نه رسوي، او ورځ تر بلې اغېز زیاتېږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو ښه خبره دا ده، کوم امکانات چې دغه ملي چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ده، همداسې د حوادثو ملي ادارې سره ده، دوی په همغږۍ سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وری کړي. خو ښایي هغه بله مسله ده چې نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپل وګڼي چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده، او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا، اوبه، خاوره ټول په صفا راکړل شوي دي. نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي وجبان پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالي تخنیکي امکانات ضرورت دي.
ډېره مننه ښاغلی څګزی. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل شوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل شول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راځي نه وو د کنفرانس د پریکړو په اړه، که یو څه نور تاسو راته وایئ.
په ټول کې کنفرانس په لومړۍ ورځو کې هر ملک مسول ته د 15 فتر وږي کو وخت ورکول کېدی او د خپل معلومات یې راکول وړاندې کولې، او بیا لاغه وروسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کاغه بډا هیوادونه و کاغه و سواد کوونکی هیوادونه دي، د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځنۍ مذاکرات کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده، ډېر نیوکه وی اصلا، یعنی په مذاکراتي بحثونه کې د اوس ود کوونکو هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېر نیوکه کولې چې ګوکې دوی خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړي، هغه ته نه دي رسیدلي، او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي، او بیا هغه وروسته چې کم سوي دي دوی باید هغه ته رسیدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبره دا و کوم چې هند مخالفت شو دی چې د غازاتو د تولید مخنیوي لپاره، یعنی ګلخانی غازات چې کله تولیدېږي صنعتي هیوادونه د غازو مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یافتموت جوړ کړي او څنګه هغه په سو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه و مثال کوربتوب درلودې، هغه د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانی غازات د تولید لپاره کڅه هم آذربایجان یو له هغه ودونه څخه د چپدې برخه کې ډېر رول لري. خو د دې بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې بلاس پکار شو، دغه فریمور څو شروع څنګه وسته سیبک تطبیق کو، یعنی تطبیق مرحله شروع شو. دغه سره په څنګه کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه ول چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تل یا هغه د سوان تل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غازه تولیدي چې دغه مخنیوي سره کوم وسی په دې برخه کې ډېر بحث و. ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهمه موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوم کې هیوادونه دي، او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي، او د بحري هیوادونه دي، یعنی بحرونه تر لور سوي دي دلانه کړی دي، دغه هیوادونه دي هغه او وسوله کوم کې وادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي، یو تفاهمنامه خپل منځ سره جوړ کړي، او هغه د پارټي ته ورکه یا د کوربتوب یو اجازه پرزنټیشن شو ته وایي، هغه ته وړاندې کړل په هغه کې نشته کړی و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډا یوادونه دي صنعت تولیدي، هغه باید خپل یوادو باندې ودرېږي، او هغه یوادونه باید کلنۍ تر 300 میلیارډ اضافه غوښتنه کړي و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي. هغه سره پسند کې دغه بودیجه و اوس واده کوونکي ودونه چې د دې لامل اغیزمن کیږي باید بشپړ کړي. او د دې ګلې پر کوم باندې ځنی ماده کې دا سم نه کړي و چې ګلې کړي و هم د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې د یو کلیو چې هغه فیصله کله وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې ته ولالس نتیجه نه وي. او دغه سره پسان کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیط زیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوسه پر بډای یا شتمن هیواد باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ، تاسو زیاتره خبرې کوئ، تاسو په عمل کې چیرې نه لرئ، چې دا هم د دې ګرنوالو ډېر تعجب دغه وګرځېد ټول باندې موافقه وکړل او ټول ول چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې دا تخریب او بل دا چې ان ڈی سی هم ډیر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ورته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دا ګډ مشترک همکاري اوس باید وعده کوم چې هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړې قرارداد یا ستراتیجی د خپل ملک جوړ کې ان ڈی سی ورته وایي نېشنلی ډیټرمنډ کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارټي یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د غوښتنې ګوري چې د غوښتنې څونه د منلو وړ دي څونه باید ومنل شي تخنیکی بخش څونه دی مالی بخش څونه دی او په کوم بخشو کې دا مصرفي جو د هیواد اړتیا څونه ده دا هیواد اړتیا ته بیان شوی دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې دا اوس ورکوم چې تقریبا اته سلويشت وادونه دي چې دا په دې کې اته سلويشت وادو کې د ډېر نه زیات یو وادو د تکمیل کړي د سپارلې ده چې دوی اوس مستقیمه د دې څخه برخمن کیږي یعنی د دوی ته بودیجه د انډیسیا د ګډ مشترک حقوق لري د دې تر سیږي دا مې ډېر غټ باسو خو متاسفانه په دې کې افغانستان په یو کې شامل نه و دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ دغه افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیسي د افغانستان تر اوسه هغه اخیری فرمټ
سپارل شوی دی د طالبانو استاد خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و
دوی خو د پرسمی باسو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه پرسمی اجنډا کې شامل نه دی نو دوی من هیڅ ابزرور یا من هیڅ نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات چې ول هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه شوی کولای رسمي بحث نه شوی کولای انفرادي به بحثونه ډېر تړي دي ډېر خو څه بلدي ول په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دی
ډېر مننه شغلی مدقیق خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولای شي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کارونه بل اخر د تغییر سبب کیدای شي
ګوري څنګه دا چاپیریال په مجموع کې کچېره موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو دا څنګه منځ ته راغلی د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي چې یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده د تدی لامل په رمضان تک کې یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای دا تدی لاملونه لکه طوفانونه دي لکه آتش فشانونه دي لکه سونامیان دي لکه زلزلې دي لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي نو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځې چاپیریال تخریب کې هغه دا د انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره د څه کارونه او د څه برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کله چې بشري رفای او فمانس تراوري خو دغه په مقابل کې موږ ډیر به ارزښت منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېد چې د دې تخریباتو یو بیلګه نمونه په اقلیم کې بدلون دی د کلایمټ چینج اوس کچې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي همدا بشر دي چې د چاپیریال تخریب کوي د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې د بشري کارونه د مشکل باندې ورزافه شو او دا د تخریب د تخریب سرعت ډېر زیات یعنی ډېر زیات ویجاړی منځته راغی نو کله چې موږ خپل باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انسانی او بشری مشارکت او کار کول د اړین دي چې بشر وو وړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي باید خپل اعمال باید منظم کړي اوس د پدې کې خبره دا ده چې دا د موږ کم پر کارونه سي دي یا بشر چې کوم وړو وړو کارونه کولای شي دا ډیر زیات اړین دي ډیر زیات ضرور دي ولې دا باید ډیر درست او علمي شکل باندې ترسره شي دا وړو حرکت بلاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې بیا موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو او هم د ملک په سطح باندې هم د خپل منطقې په سطح باندې او بلاخره ده تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته داسې یو چاپیریال او داسې یو محیط رامنځته کړو چې په هغه کې بشر وکړی چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند بې له تشویش او مشکله په مخ یوسي.
ډېر مننه ښاغلی سلیمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونو په وړاندې مبارزه وسي، دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولی سي؟
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې شاشیل بیگ صاحب وویل، نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارد دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هیوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزابو کانفرنس چې په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال تېر یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شو چې باید دغه هیوادو ته $1.3 تریلیون په کال کې ورکول سي، او دا اوس چې $300 میلیارد تنې ډېر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه خصوصا د سیلاب نه په کال کې $400 میلیونه اغېزمن کیږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له سلو نه تر 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کیږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرمه هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه موږ نه څومره له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دي، لاسرسی ته نشته، ورته نشته، ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېز نه شي ډېر اغېزمن شوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هېواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل شوی هېواد او ځپل کېږي. نو د دې لپاره نړیوال مجبوره ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویل، چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه ځپل شوي هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، د غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوې سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې پر اقلیم بدلون اغېز باندې لکه په شنه انرژي باندې مصرف وکي، بادي انرژي د غسوان ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي، ځکه دوی پکې ښکېل نه دي. چې ښکېل نه دي، دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغې له خاطره نړیوال مجبوره او مکلفه ده. دغه $300 میلیارد چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هېواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. خو څه هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول هم داسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کېږي او نتیجه به نړیوالو ته به ټول سره شریکېږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کړو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایي بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه مونږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دې باید کومک وکړي. نړیوال دې که څه هم دلته په افغانستان کې کېدی چې موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال دې ورسره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مو مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړې ده، دا دې په دې باندې شنه کېږي. افغانستان په کال کې $1 میلیارد په ضرورت لري. نو نسي کولای چې زری واړه واړه حکومتو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادی اتسکزای. شغلی اتسکزای، نن له کابل هم موږ راپور درلو چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې ستاسو مستقیم ستاسو جواب ته ولاړ سم، زه فلحال په ریاض کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD الخوا څخه دایر سوی دی، په دې کې ګډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کدی، هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په افغانستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغیزمن کیږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث فلتر روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېر الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګرېوان دي او وسخه اغېزمن دي. تاسو ګورئ په افغانستان کې بلان منزلې یا شار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روان ده. داس مخ پر وړاندې روان ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي، او داس تعمیرونه جوړیږي هغه د شاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع چې راځي کابل غوندی یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا ژمی د پیل څخه بیا د ژمی تر ختمو پورې ډېرو سره مخامخ وي، او زموږ شهریان د ډېرو سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان وي، یعنی ډېر سخت ناروغي په دې باندې کېږي. د دې لاملونه خورا ډېر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډېریږي، تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دي یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پاکونه دي په افغانستان کې هغوی د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډېر سوي دي په دغه بلان منځلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داس ون ټوک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړي، او هوا ککړتیا په دوه ډوله ده، خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لري، یو متحرک دی او غیر متحرک دی، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی دی. ولې یو خو دغه د کابل جغرافیا د څیر کم جوړه ده چې کاسه غونډې ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیږي نه کله چې کمزکه کې ګادو غبار سي یا هوا ته کله سي، او بل دا دي چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونټوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سودول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونی کوم کې فعال کړی، خو هغه دونه معیاري نه وی چې هغه وکول سي چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دی تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامل هم دغه کې داسې چې شاري یو خنو پوز زیات روان دي، بربار ځاتي د پلان منځول زیات دنه د صنعتي پارکو د فعالیت، او درنګ د خشتوزي فعالیتونه دي په کابل شاو کې.
ډېر مننه اتسکزای صاحب. یو اوریدونکی دی په لاین کې، دوی ته به ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما جراول سالیا صاحب سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه داوه؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړی سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دی چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوکی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کې ځکه افغانستان هم اقلیمي بدلون ډېر ځپلی دی، ډېر ځپلی هېواد دی. لکه په دادوبي کې چې په بغلان کې بارانونه وسوه، په نورو سیمو کې بارانونه وسوه، نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمي بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې یعنې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دوکړي. نو دوی به ډېر نغبوي چې د نړیوال مرسته وکړي. موږ به ډېر د دوی سره مننه وکړو او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمي بدلون په اړه کې د افغانستان سره دوی مرسته وکړي، افغانستان هېر نه کړي.
ډېره مننه ستاسو غوښتنه واورېدل سوه. ښاغلي مدقیق، اقلیمي بدلون د چاپېریال پر خرابۍ او ویجاړۍ څومره تاثیر کوي؟
صالح صاحب، د اقلیمي بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د تېره وخت نظام په یو راپور باندې، یو راپور یې نشر کړ، البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیښو شوی. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغېزې په افغانستان کې سیدي یا منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالي ده، په دومره کچه باندې سیلابونه دي، د په وخت ورښتونه دي. دا ډېر درې مهم او عمده مسایل دي چې د دو تاثیرات په کرنه باندې، په مالداري باندې، په دو باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هېوادوال، چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداري باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په ملک متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې د اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ دا په چاپېریال باندې هم، په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري په چاپېریال کې، هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپېریال ککړتیاوې رامنځته کېږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکه چې په کې کرکیله مخته نیول کېږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت ځمکه له لاسه ورکوي، او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس اور کی. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په سهارا و بند بدلیگی ملک یعنی غطا دیزرتیفیکیشن وی، نو دا مختلف تاثیرات دی، خصوصا په ژوندی موجوداتو باندې، په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري، چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثره ځای کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کېږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثره مواردو کې د دې باعث کېږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې دا د ملاریا مرض په ډېرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیرو ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود. خو اوس که چېرې تاسې په دې سای کې لږ څه مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې څنګه به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده، او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنې حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه، یوه بېلګه ده چې دې سره پخوا کې شاید ډېر بور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي، دا زیاتېږي په ملکو کې. په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي، له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي او زیاتره ملکونه خپل ځکه له لاسه ورکړي تر اوبو را رسوي دي. یعنی هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کېږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت له د کمی له امله د وچکالۍ له امله هغه هلته خپلې ستونزې رامنځته کېږي. یعنی په مجموع کې دا یو ډېره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون د اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو میلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورني بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب و کار او معیشت له لاسه ورکړي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطحه باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي. که موږ وواړو که ونه واړو، دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې داسې اصلي کېږي که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نسي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړې کېږي هغو ته لاسرسی نسي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې چې تر څو دوته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې میلمانو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانۍ ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې دقتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په سطحه چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېل اوبو ژوند امکان نه لري، بېل هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي، هر څوک دې ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې تبرې په لاس کې نیولی او په هغه شاخ باندې چې ناست دي هغه خپله وي په تبر باندې. یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو چې د پای ټکی کینو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده شوې، البته لاملونه بدامني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولې که چېرې له یو طرفه د امنیت ستونزه حل ده، له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو، له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري په دې ساحه کې. ډیر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هر ورځ کوو، به له دې چې دې فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري، زموږ اقتصاد څومره ضرر لري، او زموږ په مجموع کې چاپېریال ته څومره ضرر لري. دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په چاپېریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بالاخره چاپېریال تخریبیږي.
ډېر مننه مدقصب استاذ، د هر اړخیزو څرګندونو. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو چې زیات انتظار پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محمد ابي احمد يم بغلان مزان ولا مختار مجور رو شي مختار مصاري سي بغل افغانستان فو ما بنو نقول لك من بنو سي ويلي سندر داك ده تقريبا طول عمرك من سنجل رو ده بس فكروا كسي دا شل غاري من تاسو ما كيل سو ويلي دي بيلو بيشير على افغانستان كي نو بس فكروا كسي تو اقلیم بدلون کې موږ توجه نه کړای، دا موږ ما مخکې ویل چې موږ ډېر ستونزې لرو په هر څه کې. وګوره چې موږ چاپېریال ډېر ککړ دی، موږ چاپېریال وګوره چې په ستونزو ډک دی تقریبا، وګوره چې خاورې موږ سپایلي نو اطراف هم خوسه لمده شي دي، وګړي هم زیات شوي دي. په ټولو کښې وګورو باید هغه هر څه کې سړی ګوري چې کوم څه کې ډېرې ستونزې دي هغو ته توجه کوي، که حکومت یې که موسسي که مدني پالانې که هر څوک یعنې تقریبا خپل وطن ته ژمن اوسېږي، یعنې هغه ستونزې کموي. نو بعد بختانه چې وګورم ستونزې به راتېږي کمېږي نه. نو که تاسو په یاد هغه اسیا بنسټ څلوېښت میلیونه یورو سالنګو لپاره کړې بېل کړې وې، یعنې هغه مخکې حکومت ته ورکړې وې، مګم هغه چا ونه لیدلې. تقریبا دغسې نورې پیسې راغلي، مګم چا کار ونه کړ خاص. نو په دغه کړه باید هغه اوسنی حکومت یا نړیوال سمنګ تاسو سره دغه مګم دغه هغه کې یاستو سره په توداده کښې ورسره یاستو، باید مونږ ته خاص توجه وشي، هغه توجه هم کېږي نو داسې توجه وشي کار وشي. نو چې خبرې بیا وګوره چې هغه پیسې هم ضایع شوي، یعنی کار نه ترسره شوی، یعنې آی په میل شي نو ستونزه به چې بجای پاتې کېږي.
په خپله ولسي خلکو د چاپېریال د خوندیتوب دپاره څه کړي دي ستاسو په نظر؟ هغه اقدامات چې لازم دي هغه ترسره کوي؟
تقریبا تقریبا پر اخلا پر ترکو پر من کار کو کوم مګم یو څوک لاس مونږ ته وایي دا څنګه لري، مګم پی کو شي دا څنګه لري. خو بد بختانه مګ دشمن نه یو وطن تک، وطن دشمن وای مونږ تاسو وطن به ډیر وړاندې تللی یو سړی صاحب مونږ وار صدر لوده. خو بد بختي دغه جګدار سړی راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت ته څوک خاص توجه نه کوي. په دغه دا حکومت باید خاص توجه وکړي، مونږ زیربنا سره لوسیږي تقریبا خرچېږي. هغه باندې یو څو هر ولایت دومره هغه لري سړی صاحب هغه تولیدات لري چې هغه یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوونکي ډېر ولایت به کلا پیدا کیا ولایت بڑی مخ کلا چی پتہ اگلا بیت خاص تو وجود حکومت کی سارے سے مخترم
احمدی صاحب اوریدون کای بول بغلان څخه نشغلی سلیمان خیل د شاری ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول وبولې د چاپریال په خرابۍ کې؟
د چاپریال مثلا واقعا یو څه د اقلیم مثلا د چې ورځ تر بلې موږ ځپل کیږو، خو دغه تر څنګ د چاپېریال چې موږ خپل په کې ژوند کوو بعضې فرهنګونه دي چې د ښاري فرهنګ ده او همداسې نور د همسایتوب فرهنګ ده او د یو کلي کې یا په منطقه کې څوک ژوند کوي د غزې فرهنګونه دي، نو دغې ته موږ خپله پاملرنه نه کوو. او موږ لکه څنګه دوستان وویلې د دې فرهنګ نه مراعتولو باعث کېږي چې مونږ هوا ککړه سي، اوبه مونږ ککړه کړو، دغه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې استفاده کړو، همداسې خاوره ککړه کړو، غږیز ککړتیا جوړه کړو، همداسې نور مشکلات خپل په چاپېریال کې جوړ کړو. دا ټول علت دا ده چې ټول شیان پیسو باندې نه حل کېږي، دغه دغه ته یو فرهنګ سازي په کار ده. تاسو وګورئ نور هېوادونو کې، ما هغه ورځ د جاپان هغه کته، جاپان یو مخکې تللی هېواد ده خو څه شی ده زیات په فرهنګ باندې کار کړی ده. مکمل په یو میترو کې په زرهاو خلک روان دي، یو کس نه غږ نه وځي، ټول خپل په کارو ته روان دي. دا څه کار کوي؟ دا یو فرهنګ کار کوي. خو په افغانستان کې متاسفانه ته وګورې چې یو ښار ته لاړ سې ګورې چې مختلف نوه خلک خپل لاسپیکرونه هغه یا د بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاروي چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي. دا یو محیط ته یا چاپېریال ته ډېر زیات زیانمن ده. او خلق ته په خون خلق چې اسپیټالونو اوسېږي یا په شفاخانو کې اوسېږي هغه ته یو څه تکلیف جوړوي، یا خون خلق چې مطلب لارې کې زیور دی اوس تکلیف جوړوي. همدې ته په واقع کړتیا کې زه دا اوس خار نه راغلم، رستورانتونه دغه سیاره دی واقع کړتیاوې چې جوړوي دا بعضې لاسره چې بعض شیان خرڅوي. دوی هوا دومره ککړه کړې ده، یو هوا خپل هم ککړه ده، نفوس زیات ده، د وسایط چې دي زاړه د موټرونو تګ را تګ ده صحیح څوک نه لري، هوا یې ډېره ککړه کړې ده. همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده، دغه تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې کمزوري دي، فرهنګ یې صحیح نه ده، نو دا چاپیریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده. نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي. اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په عقله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي. خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دومره ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بال هغې نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني. داسې نه کېږي چې میډیا له لارې یا د اعلامیې له لارې دولت وایي چې عوامو ککړه وایي، بیا اوس څنګه د دې هغه د دې پاتې هغوی نه بعد چې د اعلامیې خپرېږي څنګه د دې سره تعامل وکړي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا عوامونه ککړه یي که نه ککړه یي. نو دې لپاره دې ضرورت لري چې بعضې اقدامات وکړي، جریمې دې تعین کړي دي تر څو خلک د هوا ککړتیا په پخت برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې. اوس نه وایم زه خبر شوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ته نه وباسي. نو دا د خیر اقدام ده. اوس څوک چې په غلا باندې اوبو ته استفاده کوي یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبو دي چې اوس له موږ کومه ته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبو چې دي تروشې اوبو دي، هغه د چکلو اوبو نه دي. نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتې دي، همدغه اوبو هم راباسي او موټر پرې باندې مینځي، شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي. نو دا هم مصرفوي. او دغه تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه ځمکې چې کوم واورې کېږي بارانونه کېږي دغه ته خندکونه جوړ کړي، دغه ته سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبو بېرته چارج کړي یا بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نسو. دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي. او په زمون کې دولت د دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي یو قواعدات یو قوانین وضع کړي تر څو خلک بال دې چې پوه سول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک وساتي.
ډیره مننه. یو اوریدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زنګ وهلې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنګونو پروګرام کې د چاپریل ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو.
مننه خدای دې خوشاله کړم محترم سلیم محمد صالح صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تعالی سمې مهرباني
قربان سمه سلام ملمنو ته وایم. کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړلې صالح صاحب محترم. را به سمه ډیر شایسته مو ووم تاکلې د الله مقدر وکړه. واقعا افغانستان چې دی اقلیمي بدلون سخت ځپلې دي، یوازې افغانستان نه بلکې زموږ ګاونډي هغه هیوادونه چې مثال د خبرې اقتصاد سخت دی. ترې صالح صاحب محترم په دې کې زه نړیوال خپل په فکر لږ په دې چې په نړیوال غونډه کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال اقلیمي بدلون غونډه جوړیږي، افغانستان نه استازي نه بلې دی حالت موږ افغانستان خو دلته داسې پوه خلک نه لري. صالح صاحب محترم دوی باید د زموږ د افغانستان استازي هلته وغواړي چې څه خبرې ځینې زده کړي، یو لارو لیکې ځینې زده کړي. صالح صاحب محترم بلکې موږ تاسو وګورو دلته میلمنو هم ښه خبرې وکړي د بندو ده. صالح صاحب محترم نړیوال پخوا دلته ډېرې ښه مرستې کولې، مثال د خبرې ځوم که اوس نړیوال د افغانستان سره مرستې وکړي، پیسې راواسي، دغه بندیزونه ایسته کړي، دلته غټ غټ بندونه جوړ کړي، مثال د خبرې د اوبو دپاره. دغه سې عامه خلک صالح صاحب محترم وزه په دا ژمي کې وینم په هلمند ولایت کې چې بېوزلي کورنۍ زیاتې دي، که دغه بېوزلو کورنۍ لاسنیوی نړیوال مرسته وکړي، ځکه بېوزلي کورنۍ صالح صاحب محترم زه په دا شهریاتو کې وینم د سونګ توکي نه لري، دا بوټونه سوځي، پلاستیکان سوځي، مثال د خبرې دغه شان سوځي. چې هوا سخته کړکړه کړې ده د هلمند ولایت ته، دغه سې هر ولایت مثال د خبرې هلمند ولایت نه ده شوم. صالح صاحب محترم نو موږ وینو نړیوال باید چې په افغانستان کې خپل زیار وباسي، ځکه دا بېوزلي ملک دی که پاکستان که افغانستان. افغانستان سختو جګړو ځپلی دی. او د میلمنو سوال صالح صاحب محترم یې واده پوښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي، که اوکراین دي، مثال که فلسطین دي، که لبنان دي، په کې دغه ټوله د سلایو کاریږي، دا بارتي مواد کاریږي، ایا دغه مثال د خبرې په دا اقلیمي بدلون باندې یو بد اغېز لري که نه لري؟ دا یو پوښتنه که میلمنو را جواب کړي.
ډېر مننه. دا پوښتنه به ښاغلی څکزای ځواب کړي چې ډېر وخت خبرې نه دي کړې. څکزای صاحب د همدغې پوښتنې څخه به را پیل کړو.
په دې کې شک نشته چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه مځکه تخریبوي، چې هغه
فضا تخریبی چې هغه داسې انفجاري مواد دي چې په هغه کې کیمیاوي مختلف مواد سپاده شوي په هغه کې نو دا ته به خبره ده چې د هغوی اثرات نسبت نور څه بیا البته زیات وي. تاسو وګورئ دغه کم شان چې هوا خرابوي، کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزمن دي، دا څو کټګوري او څو برخې لري. ځینې موضوعات چې ځینې د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد دي چې هغه یوازې ځمکه تخریبه، یوازې اتموسفیر یا د موږ کم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه، بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات او اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم په هغه کې ځمکه شامل ده، هم په هغه کې هوا شامل ده، او هم په هغه کې د مختلف شان زده وبو د سنور. نو په دې برخه کې ځینې به هغه غازات چې د کمیتان په کې ډول لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اتموسفیر څخه پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخر هغه تخریبي چې هغه د جل عمل کې سیستم المر وړاندې مستقیم زمکه تپریدي او پر ځمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د اقلیم په بدلون کې تغیر راځي. نو په ټول کې ځینې هغه مواد چې هغه په انفجاري موادو کې استفاده کیږي، هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقې ته ځان رسوي، یعنی داسې مواد هغه کې شامل دي چې مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبتي تاثیرات نورو ته زیات وي. اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي، هر جمعی کله چې جمعی سي ګرد غبار زیات وي، خو دا ګرد غبار اوزون ته تاوان نه رسوي. کرسیم په دې کې به ډېر کم افسدې چرسي ولیمیتان او داس نور داسې دغه ستا چې بیا هغه ډېر مضر دي، هغه مستقیم اوزون ته رسېږي چې اوزون کې بیا هلته دغه رامنځته کوي، تقریبا رامنځته کېږي، بالاخره دغه څخه اقلیم بدلون رامنځته کېږي او همدارنګه تاثیرات زیاتېږي. خو په ټول کې په دا کوم نړیوال کنفرانسو کې بحثونه کېږي، یو موضوع د یو جانب څخه یادونه وسي خو مستقیم کته مستقیم د سیاست د نه شاملوي، د هیواد نوم نه اخلي، ولې دا یادونه دلته ډېره کېږي. حتی نن هم په دې کنفرانس کې دا بحث وسو چې دا کوم اوسنۍ اختلافات یا کوم د اوسنۍ جګړې چې په دنیا کې روانې دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر اوسه ډېر زیان کړی دی او اقلیم بدلون ډېر تخریب کړی دی، یعنی د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزې باندې کړی دي. نن داسې یادونه وسو خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیه یا بل څوک یا بل څوک یا بل څوک د سیاست بیا په سیاست کې شاملېږي او بیا مخالف لوري ورته وکسلامل شي. نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی وي.
مننه. د پروګرام وخت کم پاتې دی. ښاغلی مو دقیق مخکې یادونه وسو چې د چاپریال په ککړتیا کې ګڼ مسایل رول لري. تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي، مرکز ګرمیانې خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي. کوم اقدامات کوي چې د چاپریال د ککړتیا یا د اقلیمي بدلون مخنیوي وربندې کوي؟
صالح صاحب، موږ په ورځني ژوند کې د انسانانو د اوسنۍ د ژوند رویا او ژوند څخه مختلفي موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو. دا انرژي که د کورو د ګرمولو لپاره وي، که د اخلي پخلي لپاره وي، که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي، یا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي، یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانې. خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموع کې چاپیریال تخریبي په دوه ډوله باندې. یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو دا انرژي، هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل، لکه ډبرو سکارو، تیل او ګازو، دا مسایل دي. خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریزه ګازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې د دغازات په طبیعت کې د لو کچه ډېریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بله،
نوره دنیا، نوره نړۍ، پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکې انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي، په مضمون کې دا د تخه انرژي وای یا پاک انرژي وای چې دا انتشارات نه لګي د استفادې نه وروسته. یا کچیر په دوم قدم کې د وضو کو زهر د پوکې د غاز انتشارات کندي یو ځای ته کوشش کوي چې د تخه انرژي نه استفاده وکړي.
ډیره مننه شغلی مدقیق. مننه د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واوریدنن. مو په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په باب خبري وکړه. د دې پروګرام میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، دغه راز د چاپریال ساتنې مؤسسي رئیس او د اقلیمی بدلون د نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزای. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې زنګ را وهه او دغه بحث یې تر پایه را سره واورید.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00420212 240